سیمه خلک ډیری چې دی هغه په خپلو کښت کروندو کې بوخت وي. نو له دې سره زموږ د خبرونې وخت
د مشال ریډیو اوریدونکو مینو سلامونه. زه بشیر ګواخ یم او تاسو د مشال ریډیو د څلور بجو خبرونه او تر څلور نیمو پورې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه درورو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یو اونیز خبرونه اوریدل شي. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې پاتې شي او را سره د خبرونه واوري. لومړی به ملیحا مرزاده تاسو ته خبرونه وایي.
ټول اول پام کړی د خبرونو سرټکو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پېښور پولیسو په خیبر کې د قومي جرګې په کیمپ حمله کړې. په سند صوبه کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی او فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي په غزه کې بیګا د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. تفصیل: د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د پېښور پولیسو په خیبر کې د قومي جرګې په انتظامی کیمپ برید کړی دی. نوموړي نن په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پېښور پولیسو سره ځینو مخپټو کسانو بیګا د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر په 11مه د کیدونکو قومي جرګې په انتظامی کیمپ برید کړی دی. د قومي جرګې د انتظامی کیمپ مشر حنیف خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو تیر شپه د دوی په کیمپ حمله وکړه او خیمه ورل لری کړې او سامانونه لزان سره یوړل.
زیات نفری راوړی و او زه چې ورغلم مخې ته نو هغه ته مول چیرې څه مسله ده څه خبره ده هغه ډایرکټ په مونږ باندې شیلنګ شروع کو. د انسوګیس استعمال کو هغه انسوګیس دونه خطرناک و چې زمونږ څونه ملګری وو هغه ټول ته به هوښ شول او څو خراب شول.
بل خو د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر او د پی ټی ایم رسیال ملک نصیر کو کی خیل نن مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د کمیټې د یو مشر ملک برکت الله کو کی خیل په کور شپې نه وخت چا په وهلی او د غزوی جانگیر خان یې د ځان سره وړی دی. د پیښور او خیبر پولیسو او صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې وړاندې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو له قانون نه د سرغړونو تورونه پوري کړي دي. د پښتنو د قومي عدالت په نوم قومي جرګه کې به د سیمې په امنیت، د صوبې په وسایلو، اقتصاد او ترهګریزې جګړه کې ځایي ولسونو ته په اوریدلي ځاني او مالي تاوانونو بحثونه کیږي. د شمالي وزیرستان اتمنځو جرګې د احتجاج په توګه د نن څخه په سیمه کې د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اتمنځو جرګې د سپتمبر د 1 راهیسې یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړی دی او د بنو او غلام خان لوی لار یې هم تړلې ده. بیګا د جرګې ویان مولانا بیت الله خبریالانو ته ویل چې حکومت د خپلې ژمنې سره سم د امنیت په ټینګ ساتلو کې پاتې راغلی دی، نو له دې کبله په سرکار غږ کوي چې ټول سرکاري دفترونه دې اتړي او ملازمین دې کار له نه ځي. بل خو د شمالي وزیرستان رسیال کمشنر محمد یوسف د اوتمنځو جرګې اقدام تر هغه عمل بللې او سرکاري دفترونو ته پاستولي یو لیک یې پولیسو او امنیتي ادارو ته د سرکاري دفترونو د امنیت باوري کولو ویلي دي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د جرګې د مشرانو سره وخت په وخت مذاکرات شوي او ورته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی دی، خو د دفترونو تړل په سرکاري چارو کې لاسوهنه ده. د پاکستان په سند صوبه کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام په ویب پاڼه د ورکړل شو شمیرو سره سم په دغو دوو کیسونو سره روان کال په پاکستان کې د ګوزن کیسونو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. د اسلام آباد کې د روغتیا کمی ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د اکتوبر په لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې د کراچۍ په ختیځ او سجاول ضلعو کې د دوو ماشومانو د وینې نمونو کې د ګوزن وایرس تصدیق شوی دی. روان کال په بلوچستان کې 15، سند کې 8، خیبر پختونخوا کې 2 او په پنجاب او اسلام آباد کې د پولیو یو یو کیس مخې ته راغلی دی. تیر کال په پاکستان کې د پولیو شپږ کیسونه ریپورت شوي وو. د پېښور چټک بس سرویس یا بی آر ټی انتظامیه په اکسپرس لاره د چلیدونکو بسونو کرایې زیاتې کړې دي. د بی آر ټی ویاندې صدف کامل د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته ویل دا کرایې د دې لپاره زیاتې شوې چې په اکسپرس لار به هغه مسافر په بسونو کې کېناستل چې دوه یا درې سټاپ وروسته به کوزېدل، نو داسې بارش هم جوړېدو او مسافرو ته به ستونزې هم جوړېدې. د بی آر ټی ویاندې ویل چې مخکې به په اکسپرس لار د 5 کیلومتره مزل کرایه 40 روپۍ وه چې د هغې پس به په هر 5 یا 10 کیلومتر لیټره 10 روپۍ اضافي پیسې اخستل کېدې، خو اوس د نوې نرخ سره سم د ایکسپریس روټ کرایا 55 روپۍ ټاکل شوې ده چې د ټولو مسافرو لپاره به یو شان وي. صدف کامل ویل د ای آر 9-12 او 14 بسونو کرایې هم زیاتې شوې دي. نوې نرخونه به د اکتوبر له 3 عملي کیږي. او فلسطینی طبي چارواکو د اکتوبر په 2 مویل چې تیر شپه د غزه په جنوبی برخه کې د اسرایلو په برید کې لکتر لګا 2 کسان وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلی پوځ په خان یونس ښار کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګري ګرځول شوې ډلې حماس لخوا د تیر کال د اکتوبر 8 برید وروسته اسرایلو په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او وایي چې هلته وسلوال په نښه کوي. دا د دې باوجود ده چې په لبنان کې د حزب الله چې امریکا یې یوه ترهګره ډله بولي خلاف د اسرایلو جګړې ته توجه اوړېدلې ده. بلخوا ایران د نهې په ورځ ناوخته په اسرایلو د بالیسټیک توغندو برید وکړ. په خان یونس کې اروپایي روختون ویلي چې په ښار کې د اسرایلو له سختو هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو وروسته د غمړې ترلاسه کړې دي. د هسپتال چارواکو ویلي په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او لسګونه نور ټپیان شوي هم دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com هم اوریدل شئ. ملیحا مرزاده تاسو خبرونه وړاندې کړې. د خبر په ریګي للمکی پښتون ژغورنې غورزنګ نن بیا خپل هغه خیمه لګول پیل کړی چې بیګا پولیسو استلوي. د غورزنګ ځای مشر حنیف خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې بیګا پولیسو د دوی پر ملګرو اوخی بهون کې ګیس کارول او کیمپ ویجاړ کړی دی. تر اوسه پولیسو د خبر پښتونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې دغه کار کړی. د پښتون ژغورنې غورزنګ په دغه سیمه کې د اکتوبر 11 د پښتون عدالت یا لوی جرګې لپاره تیاری نکړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په جمرود ریګیلل مکه د پښتنو کمی عدالت په نوم د اکتوبر په 11 نیټه رابلل شوی جرګې د انتظامی کیمپ مشر حنیف خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه 2:30 بجو منځ کې د پېښور پولیسو په دوی باندې هوایی ډز وکړې او خ کې بهون کې ګیس پرې استعمال کړ.
دا د پولیس گاڑی وو هغه لارې وچ کوم کې بندیان چوي. پولیس موبایل گاڑی وو نو ډیر زیات نفری راوړی و. بیا مونږ په پندال کې موجود وو ناستو. دوی چراغلل ډایرک مونږ وروته مونږ چیر دوی بس خبره کوي. نو زه چې ورغلم مخې ته نو هغه ته مول چیرې څه مسله ده څه خبره ده هغه ډایرک مونږ باندې شیلینګ شروع کو. د انسوګیس استعمال کو هغه انسوګیس دونه خطرناک وو چې زمونږ څونه ملګری وو هغه ټول آلته به هوش شول او څو خراب شول پچا باندې ولټي ولګیدې. نو دومره خطرناک وو چې هغه سترګې نه کولاوې دي بالکل مونږ ته ټول خراب شوی وو.
نو موډي ویل چې پولیسو هلتا لګول شوی پینډالونه او خیمه راکوز کړي او په کیمپ کې موجود سامانونه لزان سره یو وړل.
کنټینر کې مونږ خوراکي سامان خې واخې ځان سره مکمل واخستو. دوه بوټین کې مو خې وغیره ته په گاډي وهل دي سروې کړي دي او چکه مو به وغیره ته توي کړي دي. دغه سمونګ ساوند سیستم لګولې واخې مکمل ځان سره وړي دي. لایټینګ مو کړي وو مکمل سیستم هغه ځان سره وړي دي. جنریټر یې رانه وړي دي. شمسي رانه وړي دي. بیټرۍ
تنظیم په غړو باندې په جمرود کې د خیبر ضلعی پولیسو چاپی وهلی او د دوی د خیبر ضلعی د ټولنیزو رسنیو کوارډینیټر جانگیر خان اپریدی گرفتار کړای او نامعلومه ځای ته وړای
او زمون مختلف ملګرو په کورونو باندې چاپی وهلی دي چې پاغه کې جانگیر چې د ضلع خیبر د سوشل میډیا کوارډینیټر او هغه هم ځان سره د کور نو چت کړای دی. اوس ملګری بیا لګیا دي مونږ کوشش کوو چې ځان ته سر سورې جوړ کړو.
د پېښور او خیبر ضلع پولیسو لا د دغه پیښې په اړه سند ویلی او نه کوم رسمي بیان جاری کړای. د سپتمبر په 9 نیټه په جمرود ریګیل المکی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د پښتنو کامی عدالت یعنی د اکتوبر 11 نیټه جرګې لپاره ځای وټاکل او د دې پرانستای وکړه او هلته موجود ځنې کامی مشرانو ورته وویل چې دا د دوی مشترکه کامی ځمکه ده او په دې باندې د جرګې ترسره کولو ملاتړ کوي. د جمرود ریګیل للمزمکه د پیښور پرمختیایي ادارې پی ډی ای تر انتظام لاندې ریګي ماډل ټاون سره لګیدلې. یو لار د بورډ ناصرباغ په سرک ورغلې، بلا د پیښور کارخانو پاټک څخه، او درېم لار بیا د جمرود بازار نه ورغلې. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالانو د پی ټی ایم د جرګې په کیمپ باندې د پولیسو د برید غندنه کړې. د پی ټی ایم خیبر ضلع غړي وایي چې لنن سهار یو وار بیا په جمرود ریګیلل مکی نور پینډالونو او خیمو لګولو باندې لاس پورې کړی او ضربا دا کیمپ فعال کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د منځو جرګې د احتجاج په توګه د تعلیمي ادارو او سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی دی. دوی وایي حکومت څو ځلې خبرداری ورکړی وو چې که امنیت رانولي او هدفي بریدونه ونه دروي نو دوی به په دغسې اقداماتو لاس پورې کړي، خو په وینا یې چې حکومت په دې اړه څه اقدامات ونه کړل. بل خو ته حکومتي چارواکو ویلي چې د دغې جرګې له مشرانو سره مذاکرات کوي. په اړه عمر وزیر رپورټ لري.
د جرګې وایان مولانا بیت الله پرون ماښام د غلدا احتجاج په دوران رسنیو ته خپل بیان کې وویل چې حکومت د امنیت ټینګښت ژمنه ورسره کړې، خو نامنی نور هم سوا شوې. په وزیرستان کې ټول دفترونه دې بند کړي، عمله دې ناراضي ترسو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي.
سویر لس میاشتې وشوې د امن په حواله باندې د میژو قومي لشکر دا چې روان ده په مختلف مراحل باندې میژ د حکومت سره مذاکرات یې کړي دي. د سویر زینا بیا د میژو د دې د امن په حواله باندې فیصله او ډراپ ساين شوه ده. په د حکومت طرفه نه چې کوم د امن په حواله باندې اقدامات دي اها مکمل د عوامو په خلاف دي، د دهشتګردۍ په خلاف دې ایس اقدام نشته. میش اخر کار مجبور شوی دې قدم ته چې میش د وزیرستان روډینا باند کړل او ټول سرکاري او غیر سرکاري ادارې ما باند کړل. نادره ته میش نن غیر کاور سیکس کاسونا چې یو تای د پاکستان شناختی نه داتا پچار دي، خو نه را چې کوم انتظامیه دفتر دې دې ته ان شاء الله میش نن پلان جوړاوي.
اوتمان زای جرګې د دیوړاندې هم د اګست په 15مه میرلی کې د امنیت ټینګښت او نورو غوښتنو په موخه امن پاسون یا لاریون هم کړی وو، او د غلطنه غزیدل د ګیس پایپ لاین یې د احتجاج په توګه پرې کړی وو. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې ټولو سرکاري دفترونو ادارو ته یو خط لګلې او د اوتمان زای جرګې مشرانو دغه اقدام یو ترهګر عمل بولی. نوموړی په خط کې ویلي چې د جرګې دغه عمل په سرکاري چارو کې لسوهنه ده او د ضلع د امنیت خرابېدو لامل ګرځي. مرسیال کمیشنر ویلي چې د اوتمانځای جرګې دغه پریکړه د دوی د غوښتنو سره سمون نه خوري. پولیس او امنیتي ادارو ته یې ویلي چې د سرکاري دفترونو د خوندي ساتلو ګام یقیني کړي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره په وار وار خبرې شوې، هر ډول ډاډ ورکړل شوی. د امنیت ټینګښت لپاره حکومت، فوج، پولیس هڅه کړي، خو د سړکونو یا دفترونو بندیز د قانون څخه سرغړونه ده چې چا ته اجازه نه ورکوي. اوتمان زای جرګې د دیوړاندې حکومت سره مذاکراتو په اعلان هم کړی وو چې انتظامیې سره مذاکرات کامیاب شوي مطمئن دي، خو وروسته بیا احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا ورسره شوې ژمنې پوره نه شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امنیت او په سیاست کې د پوز او امنیتی ادارو په مداخله باندې بحثونه شوي دي. ځینو غړو پر پوز تور پور کړی دی چې په حکومتي چارو کې مداخله کوي خو امنیت ته یې پام نه دی. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو همیشه ویلی چې د ترګرې په ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او په بېلابېلو ځینو کې دا اوس هم هدفي عملیات روان دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ په سیاسي معاملاتو کې د پوز او جاسوسي ادارو د مداخلت او د صوبې د امنیت په اړه تود بحث دوام لري. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي حکومتي غړي نیک محمد خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په 2014 کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پیل کولو نه وروسته چې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته واپس ولېږدول شو، نو د هغوی سیمه اوس هم د بد امنی او هدفي وژنو ښکار ده.
وزیرستان دا قربانی دې ده پر کړی و چې میر د تپشته ودا یو کلیر وزیرستان سا پاسو تر وزیرستان روکاوی بیا اعلان ته اوس کولو چې تاسو ته وزیرستان کلیر نو اوس میر په دې په نوم باندې روکلې چې د میر علاقہ کلیر نو هو په وطن په لا پلاس نو کلیر کیږي اس میر څو کی نن یا د میر هم صاحب زور د میر علی بازار بلکې ټول ناخ وزیرستان روډینا باندې احتجاجینا سکولینا دا آسای باندې.
په سیاسي معاملاتو کې د پوزي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه د حکومتي غړو لخوا د لګول شویو تورونو په اړه د حزب اختلاف د عوامي نېشنل ګوند غړي نسرباز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په مرکز کې تل لوی سیاسي ګوندونو د واک ترلاسه کولو په هدف د یو بل د خپو وهلو لپاره د پوزي ادارو مداخلت ته لار برابره کړې ده.
کله ورته یو مقاور کی شراشه مداخلت وکړه په سیاست کې، کله ورته بل مقاور کی شراشه په سیاست کې مداخلت وکړه او ما اقتدار ته ورسېدم، نو بیا په اقتدار کې خلاصتي فرشتیا او شرانه
د پښتونخوا په وزیر اعلی علي امين غنداپور د افغانستان سره په خپل د مذاکرات کولو د بیان او د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال د پښتونخوا د حکومت په ویان بیرستر محمد علي سیف د حزب اختلاف د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر سجاد خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دغه هڅو دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې په تیرو وختونو کې د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر شهباز شریف هم په خپل صوبه کې د امن قائم ساتلو لپاره د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یو خط لیکلی وو او له هغه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه منونکي وسلوالي ډلې په پنجاب صوبه کې د بریدونو کولو څخه منع کړي. چې کله اسامه بن لادن ووژل شو نو دغه په سامان کې د شهباز شریف یو خط راووتلو. شهباز شریف هغه ته خط لیکلی وو چې په پنجاب کې د وسلوال کاروایانی نه کوي او تاسو ته چې سمادي مرسته پکار وي یا نور سہولتکاری نو هغه به مونږ کوو. آیا شهباز شریف ته یوازې د پنجاب والا پاکستانیان ښکارېدل او د نورو صوبو هیڅ قیمت نه وو؟ که شهباز شریف ته د پنجاب لپاره د دې خبرې حق حاصل وو نو زمون اعلی وزیر که یو حق خبره کوي نو ولی به نه کوي؟
جب ہمارا وزیر اعلی ایک حق بات کرتا ہے وہ کیوں بات نہیں کرے گا؟
یاد دیوی چې په اسلام آباد کې د سپتمبر په اتمه د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته چې د یاد ګوند ځینی لوړپوړي سیاستوال ونیول شو نو د حکومتي غړو په سپارښتنه د سپتمبر د 10 نیټې نه د صوبایي اسمبلی غونډه پیل شوه او په دې غونډه کې د ادارو د مداخلت ترڅنګ په امنیتي حالاتو د حکومت او حزب اختلاف د غړو ترمنځ دا تود بحث دوام لري.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوګي په روانو چارو باندې مخبرو. د افغانستان او پاکستان ترمن د کورمې خرلاتو لارې بیا پرانستل شوې ده. سوداګر وایي په دې وروستیو کې د دوړو هیوادونو ترمن ځینې نورې لارې هم پرانستل شوې خو د دوی ستونزې نه دي کمې شوې. افغان ډرایوران له پاکستانی پولیسو او ټیکسونو شکایتونه لري. دوی همداراز وایي چې تجارتي مال وړونکي ټرکونه په ساتونو ساتونو ولاړ وي. د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کوشش کوي چې تجارتي لارې پرانیزي او د سوداګرۍ ټولې ستونزې ختم کړي. په دې اړه د سنا کاکړ رپورټور.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچی پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې خو دوی لا هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خلچي لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له تیرو 4 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصه وای دا په داسې معنا سره خلاصه وای چې دینه بند خو نو موږ ته یو امیدونه ورزنه او مالزه بند وسم په موټر ور خوشې کړل لاله ولاړ دي په ګرمۍ کې. دا 30 تاریخ موټر وسم په کې ولاړ دي. ډیر کم موټر کې راس کې مخکې 50 موټر او خو اوس 15 موټر راغلي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له تیرو 4 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې گاڑی پریګیدې شلمان باندې ډېر غټ ستونزې دي. پاغه باندې وسم زمون موټر نه زی زمون غا ټیم کې مالونه چې هغه موږ راو ګرځور د تورخم په شلمان لار باندې مولې ګل ډېر غټ ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په ملیونو پیسې تاوان نه وکړو. به د شلمان لار چې دا دایو خامل لار د ډېر ستغې چړیانې پکې دي. هلته چې لوډر گاډي کښنی کې بخپله گاډي نشي ختلې.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونو ډالر زیان وره وخته د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لار هم زمون د فارخه ده، زمون د میوه د فار سبزی د فار دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خده، یعنی یو لس پیسه زمون په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بل لار ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمون موټر راځي، خودرنی موټر په نش راتللې، اکثره ترانزیتي موټر په نش راتللې، او هغه هم ډېر کم موټر یې او هغه باندې ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پېښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اګست میاشتې له 6 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزې ګډې خونې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د بېلابېلو سیاسي لاملونو له امله د دې دواړو هېوادونو د سوداګرۍ کچه خورا ټیټه شوې او سوداګرو ته یې په میلیونونه ډالرو زیان اوښتی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولوال خلک د انتي پورته کړي کلاشن کو جناړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کوم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر 10 بجې اوریدای شي.
مرشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، دغه بحث تاسو ته لږ وروسته وړاندې کو، تقریبا داسې شپږ و منټه بعد به دغه بحث تاسو واوریدلی شئ. پر دې سربیره د مرشال ریډیو څخه تاسو بیلابیلې نورې اونیزې خبرونې هم اوریدلی شئ. په دې خبرونو کې تفریحي خبرونې هم دي، همدارس تنزیه او د ورځنیو چارو په اړه پکې بیلابیل بحثونه تاسو اوریدئ شئ. خو اوس یو رپورټ. نن په نړۍ کې د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي. ملګر ملتونه هر کال د اکتوبر په 2 نیټه دا ورځ د دې لپاره لمانځي چې د عدم تشدد مبارزه وستایي او خلکو ته وایي چې له تشدد ډډه وکړي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې لا هم تشدد نه دی ختم شوی. که تاریخ ته وکتل شي نو د پښتنو په سیمو کې باچا خان د عدم تشدد لوی او کامیابه مبارزه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان ور اړولی چې تل یې ځوروي.
یوه پښه مې مصنوعي ده او نسم کولی چې د روغ انسان په څېر وګرځم. هغه هیلې چې مې لرلې هغې ته نه یم رسېدلی. زما په څېر ډېری ځوانان دي چې د جګړو له کبله یې د بدن غړي د لاس ورکړي او سرګردانه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي،
زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بيخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د جون پر 15مه د هند ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کیدونکې مبارزه وکړه چې له کبلی نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته وایي،
نو دا د پرکوتسون جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشو او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده، پنځه څلوېښت کاله ده. نو زما په خیال کې کامیابۍ امکانات ته ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغوی په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خود جوشه تحریکونه د ولسي پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خپاره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تېرېږي د جنگ خلاف مقاومت په زیاتېږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په واتس اپ چینل باندې بلابل مواد تاسو نشریږي، هله ده چې اغلته یې وګوري. دا اوس یو تازه خبر دار غلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټویټر یا ایکس لیکلی دی چې د خیبر پښتونخوا پولیسو په خیبر کې په ریګي للمه سیمه کې د پی ټی ایم هغو خیمو ته اور اچولې دی چې دوی د اکتوبر 11 د جرګې د پاره هلته لګولې وي. په دې خیمو باندې بیګا هم چې د پولیسو چاپه وهلې وه او د سلوي خونند د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هغه بیرته ولګولې. منظور پښتین ویلې دی چې د پښتانه وطن ته اور اچولې. تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا پولیسو او حکومت څنګه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 1.5 د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سره ملاقات کړی وو او د علي امین ګنڈاپور د ویان بیرسټر محمد سیف په وینا وزیر اعلی هغه ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او ورته په مختلفو مسایلو باندې ور سره خبرې کړې وې چې پاغه کې د اکتوبر 11مې جرګه هم شامل و. په دې اړه به روس تاسو نور معلومات هم نشریږي او په واتس اپ چینل چې تاسو ذکر وشو پاغه به هم تاسو خبرو. خو اوس د خبرونې نیمای کې او موږ کې موږ تاسو سره وعده کړې و چې د مشال ترنا لاندې بحث به تاسو وړاندې کوو. د خبرونه تاسو عبدالحی کاکل جوړي
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال ترانا راندې کې زما عبدالحی کاکړ سلامونه مني. پاکستان تحریک انصاف له تیرې څه مودې راهیسې د خپل زنداني مشر عمران خان د خوشي کولو لپاره په مختلفو شهرونو کې مظاهرې او جلسې پیل کړې دي. خو په دې کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د ټولو د توجه مرکز ځکه دی چې هغه له قافلې سره اسلام آباد، پنډي او لاهور کې جلسو لورغلی او پر دې وخت د وفاقي حکومت او پنجاب حکومت پر ضد داسې سختې خبرې کړې چې قرباني تنقیدونه شوي دي. علي امین ګنڈاپور پر خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی توپ شاوخوا اته میاشتې کېږي خو فعالیتونه یې زیاتره د وفاقي او پنجاب حکومت پر ضد دي. پوښتنه دا ده چې نوموړی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دی او که د پاکستان اپوزیشن لیډر دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په پېښور کې خبریالان مامو جان بابر او طارق وحید دی. مامو جان بابر دا وخت په پېښور کې د سمارټ ټلویزیون مشر دی او تر دې لمخه په جیو ټلویزیون، خیبر نیوز، بی بی سی او مشرق اخبار کې کار کړی او طارق وحید بیا له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې خبریال دی. په سما نیوز کې کار کړی او دا وخت لا هم ټلویزیون سره کار کوي. تاسو ته دواړو ته هرکلی وایم. پیل به مامو جان بابر صاحب له تاسو وکړو او لکه څنګه چې ما په سر کې هم دغه تپوس راپورته کې چې آیا علي امین ګنڈاپور د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی او کنه د پاکستان د وفاقي حکومت خلاف د اپوزیشن لیډر ځکه چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر سي دی هغه بیرسټر ګوهر دی، لیکن د دې کم سټایل انداز دی، آیا د ډیره توجه د پاکستان هغه سیاست ته ده او کدی وزیر اعلی ته هم کوي؟
ډیره مهرباني جی، زما په خیال باندې د خیبر پختونخوا چې کومه د صوبې د دې ټولو کې غټه مسله هم همدغه ده چې یو سړی دی چې هغه سیاسي مشر هم هغه دی او انتظامی مشر هم هغه دی. نو مونږ به هغه انتظامی اړخ فلال نه چیرو، خو خبره ده چې سیاسي مشرولي ور په دې ور په غاړه کړی ده چې یو خو زما په خیال باندې چې نور کم دی وخت کې د پارټۍ مشران دي، هغه تاسو بیرسټر ګوهر وګورئ که اسد کیسر وګورئ او که نور څومره داسې مشران تاسو له عمر ایوب وغیره ښکاري، نو هغه دومره سخته خبره او په دومره سخته لهجه کې نشي کولی. ما تر اوسه پورې په هغې کې او د علي امین چې کله پلو کې زه یو بل سره موازنه کوم ما ته پته لګي چې یاره د دې زه یو بل سره وګورم چې څوک څنګه دی، نو په هغې کې ما ته داسې ښکاري چې علي امین هغه سره زیات نږدې دی کوم چې د دې د پارټۍ مشر د عمران خان خپله طریقه وه. نو عمران خان هم هغه خبره خوښوي او د پارټۍ کارکنان هم هغه خبره
خوښوي. دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ دا تاسو ته دغه ډیر ښکاري، وزیر اعلی ډیر ښکاري او کنه دا تاسو ته د اپوزیشن مشر ښکاري؟
زما په خیال باندې زه که دا خبره په اسانه راسي وکم چې یو وستا پخنو کړی وي چې هغه کې ته اتنه والی لس غنټې پر دفتر کې کار کوي، هوستا چې گزارن کیږي نو بیا ته ور سره یو پارټ ټایم جاب کوي، ته ور سره یو بل دفتر ته هم یو دوه غنټو لپاره، خو هغه ستا بنیادی کار نه، هلته ته که لاړې خو لاړې او که لانډې نو لانډې، خو هغه لږې پیسې ستا د کور د چلولو لپاره اسانی شي. زه پر دا ګڼم چې د وزیر اعلی صاحب پر سیاسي کار چې کوم دی دا د بنیادی کار ګڼلی دی ځان دپاره، او د حکومت ځان ته پارټ ټایم کار کړی دی. پارټ ټایم کار دی دپاره چې یاره که به زه کور خرچې نه پوره کېږي په هغې کې، نو دا چې په کومه طریقه باندې پارټ ټایم دغه صوبه هینډل کوي لګیا دی، نو دا صوبه د پارټ ټایم وزیر اعلی جوګه نه ده. د هغې غټه وجه دا ده چې دلته ډېرې زیاتې مسلې دي، یوه دا ټولو کې زیاته غریبه ده، بل دا د مشکلات دا دي چې دې نه کوم کاروباري شخصیات د هغه د تیر 15 کالو کې چې کوم دلته د امنیت وضع و د هغې د وجې نورو ښارونو ته لاړه، خلکو کارخانې وړې، خلکو کاروبارونه وړې، چا سره چې پیسې وي هغې غپټې کې، هغې هغه داسې کاروبارونه کې ولګولې چې هغې کې د مارکیټ ته د هغې فایده ونه شوه، نو د خلکو بېروزګاري ډېره زیاته شوه، په دې صوبه کې دا شی ډېر زیات دی. بیا د دې نه پس تاسو وګورئ نو دلته غټه ګټور کار چې کوم دی نو هغه په جرمونو کې دی. په جرم کې دا دی چې کوم واړه واړه د جرمونو ګروپونو نو هغوی هم ځان د بتي کاروبار شروع کړو او په هغه کار کې ورننوته. نو هغه واړه جرم پیشه ګروپونه لاړه په غټو جرم پیشه ګروپونو کې ورننوته. بیا دا په دهشتګردۍ کې ورننوته. نو دلته دهشتګردي یو غټه مسله ده چې هغې د روزمره ژوند چې هغه متاثره کړې. زما په خیال باندې چې دا کومې مسلې دي او دا چې څنګه وزیر اعلی سکي لګیا دی دا دې سره نه ټکی.
مننه مامو جان. اور سی بیا هم راځم تاریخ وي چې تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو تخپل یعنی تاسو له شلو کالو شوقه دالته صحافی است او تاسو ډیر وزیر لاګان ولیدل چې بدل را بدل شو. علی امن ګنڈپور پکې وبلی او دی. نو تاسو اوس د دې کم سټایل دی انداز دی نو تاسو دای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ښکاری کنا د پاکستان د مین سټریم سیاست کې د اپوزیشن لیډر زیات دی؟
ڈاکٹر صاحب صبر جی دا بنڈاپور سے دو شخصیت تاثر صبر ہو پلانو زبے ما لکھل کو ببل نظر گوری زوت ببل نظر زے ما چ پدی وقت کی دا دٹو نزیات معصوم سڑے پدی ہیز پاندے دے چ بہت وقت اگا دا وفاق سره لگیا دے دا پارٹی چ کم ایجنڈا دا دا چیئرمین چ کم ایجنڈا ور کڑے باغی وے لگے دا دا وفاق حکومت سره لگیا دے جگڑ کئی لگے وسرو سرا اگا دا ادارو سر ہم جگڑ کئی لگیا دے بل طرف تا د خیبر پختونخوا د حکومت کم غټ بوج دی هغه کا وګو باندې دی. دلته په پارټۍ کې چې کم دی یو ډېر مضبوط ګروپ یو لاګي داسې موجوده ده چې هغه هم د علي امین ګنډاپور خلاف تھا دا هغې سره هم جګړه کوي. موږ وکتل دا څومره چې د دې احتجاجي تحریکونه لګیا دي شیډولونه جاری کوي نو پای کې یو مخصوص ګروپ داسې دی کوټه کې ګروپونه دي چې هغه د علي امین ګنډاپور سره په صف کې نه وي ولاړ نه هغې سره ملاتړ کوي. دا سرکاری چې په دی وخت کې څنګه چې تاسو خبر اوکړه د پی ٹی آئی د قیادت ټول بوج هغه په دی وخت کې د علی امین ګنډاپور په اوږو باندې اچول شوی دی. او موږ دا وکتل چې د پارټی کم چیرمین دی عمران خان هغه هم کوشش کوي د څومره چې تحریکونه اوس په دی وخت کې لګیا دي دی کروئ په دولت اسلام آباد په زور بیا معواري او په بل خوا نو دا غیر ټول ذمہداریان هم هغه سپارې دي علی امین ګنډاپور ته. ښکاري داسې چې د پی ٹی آئی چې کوم سیاست دی په دې وخت کې هغه توجه ټول فوکس په دې دی چې خپل چیرمین ناخلاص کړي د جیل نه. او د هغې دپاره زه دا ګڼم چې ګنډاپور صاحب هغه یو آیډیل سیاستدان دی یو لیډر دی چې هغه دا تحریک
دی کې سوال دا دی دې کې سوال طارق وحید صاحب دا دی چې د دې د صوبې وزیر اعلی دی د دې صوبې چې کوم وزیر اعلی توپ د تکول پکاري نو دای لاغه کار ځخه نیمګړی شوې دی هغه کار دی به اثر تر سوالای چې دا ټول کارونه کوي.
کاګر صاحب خوزان یو موضوع دا غړي رغټه موضوع دا غي ته برازوخ لول چې تاسو د ګنڈاپور د شخصیت چیرې دی لکه د پارټۍ چیرمن نه کوزرا لا نه نو هغه باندې څنګه چې د پارټۍ تر هدا پورې هیڅ کوم پالیسی ده ماته صحیح ښکاري څنګه چې بر سر ګوهر حوالے سوس هم دا خبرو روان دي چې کې دې شي دی د پارټۍ د چیرمنشپ نه ډېر کړې شي ځکه هغه هغه شاندې توان لري هغه شاندې دا هغه په لهجه کې تا تریخوالې نشته هغه شان توانایي نشته چې هغه په دې صورت حال کې کوم ستونزې چې پی ٹی آئی تر را مخ دي هغه هغه دایي مخنیوي وکړي او تحریک چې کوم دی پی ٹی آئی هغه مخ کې وړاندې بوزي. نو په خیال په سیاسي توګه باندې موږ غنډم چې ګنډاپور په صحیح لاین باندې روان دي د پی ٹی آئی د پارټۍ تر مخه پورې. بل طرف ته تاسو څنګه چې کومه اشاره وکړه د حکومت نه حکومت په دې وخت کې ګورم چې را د ګورس مسلې خو ډېره زیاتې دي خو زه دا وینم چې را د حکومت داسې شکل ماته په خیبر پختونخوا کې نه ښکاري. به تورې خبریال موږ ګورو چې ټول انتظامی امور هغه بیوروکریټس دی لګیا دي د حکومت چې کوم مداخلت دی یا هغه چې حکومت کارشی وزیرات کارشی یا نور سو پروجیکٹس معاشی حالت داس دے ہر کوارٹر دری میں شپس چکم دے دلتا مراسلی دی خطون دی وفاقی حکومت تا چیرا تا سمونگ تا چکم دا زمانگ حصہ دا دا وفاقی پا انرسی کے برا کیا ملتا راو لے گئی خواږی کې هم تغییر بندیزونه چي ماشي حالت دی بل کوم ګور غټ چنه چې کوم راپی دغه طرح غره دی طرح غره چې کوم چلن دی تاسو وګورئ چې اونرشپ نشته دلته موږ نه ګورو چې طرح غره چې کوم دغه چلن راپی ته اړې اونرشپ د حکومت اخلي. دا یو ثابت خبره ده چې د پی ڈی آئی حکومت او د پی ڈی آئی د قیادت یو سافټ کارنر چې موږ ته ویل چې هغه د پی ڈی آئی دغه راو د ٹی ٹی ڈی د کار او د طالبان د پاره شته هم دغه وجه ده
شمانا تارک وحید صاحب. مامو جان بابر صاحب
طارق وحید دوار خونو کې ځکه جواب وګدم شو چې یو سیاسي اړخو کې بلې د وزیر اعلی په توګه باندې کوي. خو یو سوال تاسو زده دی چې په داسې حالاتو کې چې د دله وفاق سره یعنی په وفاق کې د مخالفین دي شهباز شریف دی او نورې پارټۍ دي او په پنجاب کې بیا د مسلم لیگون حکومت مریم نواز مشري کوي، د دغه له وفاق سره ډغره چې دا یا سیاسي اختلافات چې دي دا خپل د صوبې او د وفاق ترمنځ پر تعلقاتو څنګه اثر کړی دی؟
ګورې جی، یو د خوشاله خبره خدا ده چې بیګا کوم خبره مخې لاله غلې د پاکستان چې کوم وزیر خزانه دی محمد اورنګزیب، هغه اچانک یو اعلان وکړ چې په پاکستان کې چې کوم ټولو کې غټه شخړه وه، شخړه دا وه چې کوم زموږ کامی هغه چې کوم ان ایف سی ایوارډ چې دی نو کامی مالیاتی ایوارډ و چې هغه ته موږ ورسېدو، د هغې فیصله وشوه لکه صوبی په دې متفق شوې چې څومره پنګه چې وفاق سره راغونډېږي مرکزي حکومت سره راغونډېږي لکه غټ کور کې راغونډېږي د وړو کورونو ته هغه څنګه ورکړې کېږي، نو په دې باندې کشاله روانه وه. سندھ یو موقف لرلو، پنجاب بل موقف لرلو، خیبر پختونخوا بل موقف لرلو، بلوچستان بل لرلو. بلوچستان ویل چې زما صوبه غټه ده، خیبر پختونخوا ویل چې موږ زیات غریبانان یو، نو د غریبۍ په بنیاد د دې تقسیم وشي. پنجاب ویل چې زما آبادي زیاته ده، د دې په بنیاد دي وشي. سندھ ویل چې زه چونکې پیسې زیاتې راغونډوم، نو په دې بنیاد دي وشي. نو بیګا محمد اورنګزیب د دې خبرې تصدیق وکړو چې دا ټولې څلور وڼه سوبې دې نتیجې ته ورسېدې چې دا به څنګه تقسیمېږي. دا د پاکستان یو غټه شخړه وه چې مسلې نه حل کېدې پاکستان کې. دا یو ډېره زیاته خوشاینده خبره ده، خو د دې نه ډېره زیاته ښه خبره چې ما واورېده د هغه د خولې نه زه ډېر زیات خوشحاله شوم، هغه دا وه چې هغه دا وویل چې په دې ایوارډ باندې ټولو کې اول دستخط د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وکړو. نو د دې خبرې نه تا ثابته ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په سیاست کې چې کوم تقریرونه کوي لګیا دي وفاق پسې، د شهباز شریف حکومت نه منلو پسې، په مرکز پسې نه منلو پسې، دې ته د فارم 47 حکومت ویل او دې سره دا خبره کول چې دا حکومت ناجایزه دی، موږ د اسمبلیم نه منو، دا حکومت هم نه منو. په بل اړخ باندې چې کله یو فیصله هغه حکومت کوي او نور صوبې ځان سره بوزي نو ټولو کې اول د سخت په خیبر پښتونخوا کوي.
یعنی دې کې تاسو خبره وکړه تر دې لمخه چې کوم د عزم استحکام
خوشبین جزاک کی دیشی کارو وفاق سر زموږ کوم حق ته اب هم راته ملو شي. او خبره ده چې علی امین ګنڈاپور اغه رنگ نه دي چې څنګه ښکاری واضح توګه باندې ښکاری چې ګره تاسو وګورئ یو سور زمکه په پنده کې ورک شو، وہ اتلس گھنٹے اور حکومت ہم اور پسے گرزے دو کور خلق ہم اور پسے گرزے دو بیا د خلکو نو سوال جواب را و چې امن امان باندې زما یو میټینګ وو د صوبې د ګریلا په اسلام آباد کې امن امان باندې میټینګ چا سره کې دی شي ته ما ته چې امن امان د پاره مې حکمت کوم یو ده په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د امن امان د ټینګ ساتلو د پاره مې حکمت ام یو ده او د اغې نوم دی د پاکستان فوج مجھے دے وہ اتلس گھنٹے اور کو او دی اغي سر بخا مخدا میٹنگ کړي یا به وزارت داخله کې کړي نو وزیر داخله چې کوم دی اغه موسن نکوي دی اغه هم دی چې دا اغي خل دا اغي سره دی نو دی اغه سر کینیم بیا د پی خبر کړي پر کمانډر کور ته افتاره د پارنز بریفینګ هم اخلي او اپیکس کمیټه اجلاس کې هم ټول خک کردار دی ادا کوي بیا به گا په دې کامی مالیاتی ایوارډ باندې د سخت کول ولا هم دا دی نو الیمن ګندا پور چې کوم تقریر کارکونانو ته کوي اغه یو بي او چې کوم د رفاق سره
زیاتره وخت مریم نواز چې د پنجاب وزیر اعلی ده هغه باندې ډیر سخت تنقیدونه وی او اکثره سخت خبرې مرتکی دا غو له خام جواب ورته راځي. خو کدوی دواړو ترمنځ موږ تاسو مقابله وګورو یعنی د کار پاواله مریم نواز سیدی هغه ډیر کارونه شروع کړی دي، بسونه شروع کړی دي، سکالرشپ یې شروع کړی دي، لپټاپ یې ورکړي، افتتاح کوي د مختلفو شانو پرانسته کوي. بل غاړې ته د حکومت ته نو تاسو د هغه څه فعالیتونه ویني په انتظامی او د وزیر اعلی په توګه باندې لکه څنګه چې مریم نواز یې کوي. ډاکټر صاحب
دې مجاز خبر وکړه یو داسې وی چې یو سیاست کو دی یو حکومت چلو په سیاسي توګه باندې موږ ګورو چې هر ځټ ټیک دا علي امین ګنڈاپور د پردې نه شاته هغه استابلیشمنت سره خپلې اړیکې روان ساتي او فاقي حکومت سره کوم طرف چې بابر سره اشاره وکړه خو د ان اف سی اوارد یا د فلګون لاول بزدا خبر د لار شمه چیرې دا چې کوم حصہ غستل دي نو هغه په تاو تریخوالي او په زورانه باندې نه کیږي بلکې هغه په سیاست باندې کیږي. موږ وکړل چې دلته هر میاشت چې سکتی دا افیس نه چې کوم دی یو مراسله زی التا او د خپل ایسې مطالبه کې چې د خیبر پختونخوا کې کوم حصہ ده د دې میاشت جوړې کې دا هم پرواز کوي خو هغه خپل ذمہ داری پوره کوي. خو دا خبر به څوک وړاندې کوي؟ دا به سیاستدانان، دا به وزیر اعلی، دا به کابینه وړاندې کوي. په هغې اوازې سره موږ وکتل چې هغه شانتي یو خو د وفاقي حکومت سره اړیکې هغه شانتي نه ځکه چې یو سړي ته ته پتاو تریخوالي باندې خبره کوي هغه ته دړکې ورکې او بیا هغه ته چېرته زما چې کوم پیسې دي هغه باندې راکړې نو په خیال په سیاسي توګه باندې دا ممکنه نه دي. بل طرف ته تاسو اشاره وکړه د مریم نواز یقینا چې کوم خبرونه مخې ته را روان دي د سوشل میډیا او د ډیجیټل دنیا وخت اغي خو په ډیټیل په سوشل میډیا باندې ډیر زیات پروپاګاندا کې چې ډیر کارونه شروع شوه دي اسه اعتراضات سه اطلاعات دایره چې ډیر کارونه په ځمکه باندې نشته خو بهر هر مجموعي تور باندې کوم اندازه واخلو نو یقینا چې د پنجاب حکومت او د اغي وزیر اعلی مریم نواز ټول توجه چې ګمدا هغه د خپل پنجاب باندې کا فرض کرا سره دا وی چې کیږي یا سره اطلاعات راځي کې پدې کې هغه او یا 50% کارم کینو راو په خل دا پنجاب د خلکو لپاره د تقدر ور سیس دی. بل تر ته کوم د تراشو نو د ټوله توجه ټوله توانایانه چې ګم دی په دې خرج کیږي چې را نن په میواجی کې چې سوشل نو سبب اسلام آباد کې را اسلام آباد کې جنرال بل اورس په صوابي کې را هغه وخت کې ماته 13 ته دی کې چې کلا په صوابي په تانه کې دماکو شو اگر چې دایې کوسه پر تحقیقات کیږي چې را دا بارودی موادو کنه عادت سره بل هڅه شي وو پاره وخت کې په سیم هاوس کې میټینګ روانو چې را موږ بزو او څنګه کړنو نو بوزو ته دغه تا په اسلام آباد ته اس کې ویټر په سونو دا کو ریسک وال ته خصوصي دغه و چې را تاسو په سر دامات په تو وي سس تیاریاں په کوي د دین را ثابت دي چې را دی وخت توجه د سوبری حکومت هغه ټوله په مرکزی سیاست پی ٹی آی په سیاست باندې دا او په خصوصي نقطه چې کوم دغه د خپل چیرمن په د جیل نه راخلاص راخلاصول باندې را نو په دې وخت کې به حکومت ته څه توجه ورکړي؟ صرف اوس زرم ویل شو چې هغه په دې بحران کې هغه روان دي او هغه ته دغه نسنه څه फायदा د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسی یو صحت انصاف کارت دی هغه کوم ډیر ستونزې را مخه ته دي عام چې میاشت تیریږي انشورنس کمپنیانو ولا نوټس ورکړي چې هغه تاسو ته پیسې بیا هغه ورکاو شي بل چې کوم د بی آر ټی منصوبه را پای کې مسلې ډیر دي خلکو ته دې फायदा ملاويږي دا کوم منصوبه ویلې شو چې را دا کوم زړې د تیر حکومت منصوبې وي نو هغه سره هدا پورې دی چلې لګیا دي هغه ته خلکو ته फायदा هم ملاويږي نور چې کوم د منګه سره ترقیاتي منصوبو سره پر ودی د نړۍ حکومت نه دا څه ترجیحات مو دي چې هغه د خلکو سره फायदा ورسي
مننه طارق وي چې تاسو مامجان بابر صاحب خبره طارق وي چې به مغه خبر او کزه بده دلته مل دي خبري سره وتړه مزه کچی تاسو خپل په خبر کې وي زمایات دي چې تاسو د جمعیت العلماء اسلام چې کوم وزیر اعلی او دورانی صاحب داغه وخت مولي دی داغه وزیر اعلی ته بو مولي دی چې هغه خپل سیمه خپل وطن کې ډیر کارونه وکړو بیا ورپسې تاسو د پرویز خټکم لیدلې دي د حیدروتی ورپسې حیدروتی چې د مردان کې کارونه کړی دي بیا ورپسې تاسو ولیدل چې پرویز خټکو هغه په نوخار کې داسې کارونه کړی دی ایون د پی ٹی آی چې کوم محمود خان په سواد کې د ګلم دا و چې ما دومره کارونه کړی دي دې سره چې تاسو د مقابله وکړي په کوم انداز هغه خپل خپل سیمو زلو ته کړی دي نو په هغه انداز باندې د داسې کچم د دا ته میشته شوې دي خو دې شاته دې طرف ته توجه ست خپل ډیر اسماعیل خان کولاچی او دې سیمو کې هم هغه کارو کې لکه د نورو سیمو وکړ
جی جی ککړ سیب دا تاریخ وی سی پډر ورکوټ دی خدای زما ډېر خوخ لیکون کې دی ما به د لیکل ډېر وخت نه زده د خبر نو ما ډېر خبرې عزت کې ولکنن زما علم کې ډېر اضافه د دې جو شو اوس د دې د خبرې ټیک دي چې د دې کمې او کې د لیمن ګډه پور په اړه باندې اوس د تاسو کوم سوال کړی دی نو دې کې دا کار دی چې که تاسو وګورئ نو هغه هم دې اړه ته هم هغه کار روان کړی دی څنګه چې ار وزیر اعلی خپل علاقې د پاره کې دی وخت کې جنوبی اضلاع د پاره زما په خیال باندې د ایڈیشنل چیف سیکرټری په ستا باندې دی یو دفتر کولاولو هم یو کار روان دی او هغه کار مشرولی هم دی ته په صبح کې ډیر تکړه بیوروکریټ خبر کړي چې ماته الته داسې مرکز جوړ کا چې د ډی خان خلک په شپږ غنټه کې شپږ وو غنټو کې په خبر ته دراتو ته مجبور نه وي چې د دفترونو الته وي دا یو ډیر غټ اقدام دی او زه په خپل د پیښور اوسیدونکو مخزه به د علی امین ګنداپور سره په وزیر اعلی نه بدامه مطالبه کوم په تور د پاکستان او د خصوصي د اوسیدونکو چې د هغه ځې د خلکو ستونزو ته د خیال ساتي، ځکه چې ډېر مشکلاتو کې غریبان تاسو چې کله د پېښور نه لغونته د ډریس مل خان ته ورسېږي کنه، نو دا ژوند به تاسو ته د پېښور او د ډریس مل خان په ژوند کې به تاسو ته د سل کالو فرق کاری. د هغه ځې خلک ډېر زیات غریبان دي، د هغې ډېرې مسلې دي. که تاسو چېرته د وزیر اعلی سه خپلې هغه علاقې ته لاړې چېرته چې هغه اوسېږي، د هغه ځې خلکو د غریبانانو غربت چې تاسو وګورئ، غریبي وګورئ، د هغې هغه د ژوند هغه سختۍ وګورئ، نو خو هغې ته خو دا پته نه شي چې د هغې ژوند ډېر سخت دی، خو لکه د نورې دنیا نه هغه ډېر کمزورې ژوند دی. نو هغوی هم لګیا دي خپل دا کار دلته د پاره شروع کړی دی، یقیناً چې هغه کار کوي او ډېر اطلاعات داسې را روان دي چې هلته کار کېږي، خو د سره څه دي، د سره څه شته نه، د تر اوسه پورې لاسه ګټه وټه نه ده کړې، د مرکز نه لا خپل حق روړو لپاره دلته په خیبر پختونخوا کې یو جرګه نه ده جوړه
کړې. په دې کې صرف یو نقطې طرف ته که ستاسو اشاره وکړم، چې لکه کاکړ صاحب په خبره کوي د ترقیاتي یا د بنیادي ضرورت، هغه خلک چې کوم دغه وایي علاقه ده یا جنوبي ځای خلک اوس د بقا جنگ کوي لګیا دی، هغوی حتی چې کوم د ترګرۍ کمې چپې راوتې دي، نو بنیادي ضروریات خو پرېږده، هغه خلک خپل سر بچ کوي دی لګیا دی. هلته د شپې عام خلک پرېږده چې پولیس والا نشي راوتلی، هلته ګش نشي کولی. زما په خیال چې هغه خلکو نه هغه ترقیاتي او بنیادي ضرورت کوم چې بابر صاحب اشاره وکړه چې مسلې ته ډېرې زیاتې دي، هغه خو وروسته پاتې شوي. اوس کلک دا وایي چې ګوره زموږ سر پټ شي، نو بیا به موږ خپل ژوند لپاره ضرورتونو فکر وکړو.
پنجاب مذہبی واڑ واڑ گروپونه دي، تاسو ته الته ډیر کار دي، هغه وسه د نشته، نو هغه په نخ کې دل ول ته بیا روزگار چې الته کمی موقع دي، الته اوس ټول ګټ روزگار سره تاسو پته ده، ټول ګټ روزگار سمګلر دي. نو چې سمګلینګ کیږي نو د هغې عام عوامو ته خو د هغې څه فایده نشته کنه. کوم سړی چې هغه مال وړي که ان سی پی ګاډۍ په دې را تېرېږي، که د افغانستان او د بلوچستان په لار باندې د دې نسل څه شی دلته راوړلی کېږي، که دلته پټرول په دې لار باندې را تېرېږي، نو د عام سړي ته د هغې څه فایده ده؟ که د اربونو روپو کاروبار په دې لار باندې کېږي، نو دا کاروبار خو غیر قانوني دی کنه. نو په دې کې هغه خاص مګلرانو ته خو فایده شته، چې یعنی د ډریس مل خان ځمکه داسې ده چې په هغې باندې روزانه د اربونو روپو مال تېرېږي.
ډېره مهمه د هغه باندې مارخونه. تاسو دواړو خبرې وکړې، بابر صاحب زه دې بل اړخ ته راځم او طارق وي صاحب دا سوال تاسو نه کوم، ځکه چې تاسو دواړو لیدلی دي چې په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی کلمه حکومت راغلی دي، نو اپوزیشن بیخي کمزوري وي او دا ځل خو بیا نور هم کمزوري دي، نو هغه یو سخت حالت سره حکومت مخامخ کړي. آیا په خپل یعنی د اپوزیشن لخوا ځخه علي امین کندپور چې دی هغه له مشکلات سره خو خیر مخامخ دی کنه دی، د خپل داخلي یعنی سیاسي مسلې تاسو یو ځای ورته اشاره وکړه چې په خپل ګوند کې دي، کدا لږ تاسو وضاحت وکړي چې دای له څه مشکلات سره مخامخ دي؟
کاکړ صاحب چې کوم د اپوزیشن خبره تاسو غواخو صرف په نوم باندې دي او دا څه چیلنج دا د حکومت لپاره دی، په دا نه دا خوش قسمتي دی پی ډی آی چې اپوزیشن دا لري لپاره سه په نوم باندې راځي. خو اکثر دا خبره کیږي چې را د پی ډی آی اپوزیشن هغه خپل هم پی ډی آی مخه ترازی منگو قتل چې په دا کې په پی ډی آی کې اوس هم داسې مضبوط گروپ موجود دی، هغه د عاطف خان په شکل کې تاسو ته یاد وي څه موده مخکې د صوبایي کابینې نه یو وزیر ویستلی شو، نو د هغه د مرستې دپاره د عاطف خان گروپ په ډاګه باندې راغی او هغې باقیدار هغې مرسته وکړه او کوم الزامات چې په هغه باندې لګولی شو کوم تورونه چې لګولی شو، نو د هغې دفاعي وکړه او ویل چې یاره دا ټول الزامات بې بنیاد دي. دا نه پس دا کوم گروپ چې په پی ٹی آئی کې وو دا بالکل را پرسیر شو او موږ وکتل چې را څومره احتجاجي تحریکونه اوسه پورې چلیږي، که هغه د صوابۍ نه شروع شي بیا دا پنډۍ د اسلام آباد چې څومره احتجاجي درنې یا ریدیانې شوي دي، پای کې دا گروپ چې کوم دی هغه بالکل د علی امین ګنډاپور د ایجنډې سره یا کوم میټینګونه جاری کوي پای کې بالکل شریک کیږي نه. ته دې حدا پورې چې اسد قیصر باندې شخصیت چې هغه اوس د پی ٹی آئی په پرا لیډرشپ کې راځي، هغه هم د علي امین ګنډاپور په دې میټینګونو کې نه شریک کیږي. موږ صرف وکتل چې صرف یو مخصوص ګروپ دی د علي امین ګنډاپور چې کوم ډاټ خلک دي، د کوم د اعتماد خلک دي، هغه په دې اجلاسونو کې شریک کیږي. یو غټ مضبوط ګروپ په هغه د اسد قیصر، د عاطف خان او داسې نور داسې پشمیرو ډېر خلک دي چې هغه په دې میټینګونو کې علي امین سره نه شریک کیږي. نو دا څه ښکاري چې را د پی ٹی آئی لپاره اپوزیشن بهر نه بلکې په پی ٹی آئی کې دننه دی،
او دام کاری چې په کم دلتا بلو دی او شړا د سمخه تراله چې پی ڈی اے کم اداره د تر پښور د بن اتارټي اگې د تجاوزاتو خلاف مهم چلو پر روډ باندې او دا احکامات ته وزیر اعلی ورکړي چې را دلتا تجاوزات ډیر زیات دي خلکو ډیر ستونزې دا لري کې هغه چې کله د پی ڈی اے ټیم تر وته نو د پی ڈی اے خپل ایم ان اے او ایم پی اغې وروتل اغې د مخنیوي لپاره اغې سره تاوتریخوالے جوڑ شو ہاتا رزیچ وہ سب پوری خبر ایف آئی آر تھا پولیس تانی تو ہم وہ رسی دا تو دا صورتحال دا سرے چیو طرف تا علیمین گھنڈا پوری احکامات کو بیا آگا دمر کمزور رہے چی آگا پخپل احکامات بانیم عمل درامت نشک کولے آگا خپل انبیئے تا خپل امینے تا کردے دون کمزور رہے مطا پر عزت دل زورا ننش ہم مرکوڑے میں پتی حالاتو کی دا پی ڈی آئی دا پارا دا پی ڈی آئی چکم کسی گڑی دی چی آگا کافی دی آگی دا پارا را پوزیشن سر آسی آگا نشتری آگا نشتری
منو نا تاریک ویت سے بامو جان بابر سے یو بل آرخم دیر زیاد خکار یو خو لکہ تاریک ویت سے پدے بانی خبر اوکل چی څنګه د پخپله پارټۍ کې ځننه له یو مشکل سره مخامخ دی بیا په صبح کې د فیصل کریم کندی بیا گورنر دی او هغه یو خدای د علاقې دی یو الته خپل یو اختلاف دی بیا په مرکز کې هغه د پیپلز پارټۍ دی چې هغه سره بیا د علی امین ګنڈپور د پارټۍ اختلاف دی او بیا وخت نا وخت دوی ترمنځ دا څومره غټ مشکل خپل صوبې ته جوړ کړي او د دوی دوو مینځ په تعلقاتو کې څنګه جوړ کړي دي چې کیسه په آرام باندې پر مخ لاړه سي په دې صبح کې
گور جی مت ہوخاری داس چې پیپلز پارټی دا کار دی د کست کړه دی چې دلته فیصل کریم کندی را وسته دی فیصل کریم کندی هغه ته پته و چې دی وخت کې هر گورنر راشي نو هغه علی امین ګنڈاپور ته سخت نشي پیښې دی لکه هغه لکه مجبورو لینی شي مشکل کې نشي چولې او د فیصل کریم کندی طریقہ د خبرو او د هغه علاقې سره د هغه وابستګي کم چرچ پر علی امین ګنڈاپور دی او بیا ددی مازی او بل سره تړلی شوی دی نو که ددی گورنری روانه ده نو هغه د علی امین ګنډاپور د وجه زما په خیال باندې روانه ځکه چې وفاق سره بل داسې کس نو چې هغه علی امین ګنډاپور د پوزې ته پیزوان واشي او هغه تنګ کړي نو دا د تنګولو ټولو کې زما په خیال اسانه طریقه دا وه چې دا گورنر دې راشي ګنې گورنر په دې صبح کې اوس حیثیت نشته چې کله نه اتلسم ترمیم پاس شوی دی نو د گورنر سره هیڅ اختیار نه کله نشي د فاټا مرجر بیا او شنو د اغه پس گورنر سره
بیا چې کله اختیار نشته بابر سی بنو بیا تنگي څنګه
تنگي دا چې دی ورته په خامخ کور کې سیږي په میډیا کې هر وخت راځي خبرې کوي د دې باره کې خبرې کوي گورنر راجا ولو دا کو دا اغه غوسه ورولي دا کله علی امین ګنډاپور خو ګوره ایزی ټو ډیمیج دی کنه چې اني ټایم ته تنگ او اغه غوسه ورشي چې غوسه ورشي نو بیا اغه رنګ خبره کوي نو دې لپاره تاسو وګورئ زما په خیال باندې دا څه معمولي خبره نه و دا څه اصلي اتفاق نه و چې دا فیصل کریم کندی دلته راوستل شو دلته دې نور هم ډېر امیدوارانو د دې شاته ډېر داسې خبرې دي چې هغه ډېر زیات ضروري و چې داسې گورنر دي چې هغه به دې تنګي او مسلسل به دلته ناست وي او هغه خبرې به کوي کوم چې دې کولی شي زما په خیال باندې د دې تعلقات چې کوم دي دا صوبې سره نور هیڅ نه کوي صوبې ته نقصان نشي رسولی او خبره دا ده چې هغه غوسې هغه ماحول دومره زیات شي چې زموږ په دې صوبه کې خلک هر وخت پریشانی هله بیا لاندې روانه ده هله بیا نو دا جنگ چې دی دا برابرۍ په بنیاد نه دی علی امین ګنډاپور د دې صوبې چیف اگزیکټور دی هغه سره مکمل اختیارات دي پولیس د هغې لاندې دی سرکاري افسران د هغې لاندې دي پیسې ټولې هغه سره دي اختیار ټول هغه سره دستخط د هغې چلی نو فیصل کریم کندی نه ولې هغه دومره دل غوسه کیږي خو خبره دا ده چې هغه تم دا خوند ورکړي چې زه ګرمې خبرې وکړم چې زما کارکون چې کوم دی د کارکون زه ګوره څومره زور سره جواب ورکوم نو دا کارکونان به ما سره وي نو هغه په دې باندې خپل پوزیشن جوړي دومره هغه مازه کار نه کوي داسې نه دی چې هغه دا مازه کار نه کوي نه دې طریقې سره هغه ځان سره خپل کارکون ځان سره تړلی ساتي جو ګوره څومره ګرم جواب مې ورکړو زبردست جواب نو دا جوابونه بس یو بل ورکوي
مننه مامو جان بابر صاحب او تاریک ویت صاحب ځکه ما غړي ته قتل وخت اوسم لګواوشته خو خیر ستاسو ډیر مننه ستاسو په دې بحث کې برخه واخسته د دوه ډیر مننه خوشاله اوسئ داود مشال ترنلاندې چې په کې مونږ له خبريالانو مامو جان بابر او تاریک وحید سره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور د وزیر اعلی په توګه د کارګردګۍ چارج اخیستلې بحث پایته ورسېدې ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه
دا مشال ریډیو ده.